امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
ګرانو اوریدونکو ستړي مشي زه نوشابه آشنایم. نن د سېشنبې ورځ د اسمبلی د میاشتې 28مه د سپتمبر د میاشتې له 19مې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه زیبا خدم تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د ملګرو ملتونو دوه اویاومه کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل شوه. غونډه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وینا پرانستل شوې ده. جمهور رئیس ټرمپ همدا اوس غونډې ته غږیږي.
Health and opportunity all over the world through programs like PEPFAR.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ همدا اوس هغه هیوادونو په حق لغږیږي چې مهاجر د سوری او نور هیوادونو هلته ورغلي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې نه وړاندې په افغانستان کې د طالبانو سره د جګړې په حق هم خبرې وکړې او ویل چې هلته یې د جګړې لپاره اصول بدل کړي دي او په ډګر کې یې امریکایي ځواکونو ته فرصت ورکړی دی چې په وسلوالو ډلو باندې حمله وکړي. تر دې وړاندې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په حق هم خبرې وکړلې او ویلې چې د دغه هیواد خلکو، البته د دغه هیواد حکومت چې کوم لار غوره کړې ده، هغه نه یوازې دا چې د نړۍ دپاره ښه نه ده، بلکې په خپله د ایران د ولس دپاره هم ښه نه ده. شمالی کوریا په باره کې هم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې یوازینۍ لار چې د نړۍ لپاره د منلو وړ ده، هغه دا ده چې شمالی کوریا خپلې اتمی وسلې لرې کړي او یو غیر اتمی هیواد اعلان شي.
درنو ریډونکو، د جمهور رئیس ټرمپ د وینا راپورت په راتلونکو خبرونو کې خبريږي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د دوشنبه په ورځ نیویارک ته رسیدلی دی، نن د سه شنبه په ورځ نیویارک په وخت مازیګر 6 بجې د ملګرو ملتونو دوه اویاومې کلنۍ غونډې ته وینا کوي. د ښاغلي غنی سره د ملګري هیئت غړو ویلي دي چې جمهور رئیس غنی به د دهشتګرۍ په ضد مبارزې او په افغانستان او سیمه کې د تروریزم د خپرېدو په عواملو وغږیږي. نن په 11 بجو د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ویني او د دهشتګرۍ ضد جګړې او په پاکستان کې د افغانستان د دولت ضد عناصر او ډلو په موجودیت ورسره خبرې کوي. وروسته د فنلند د صدر اعظم، اروپایي اتحادیې د بارني اړیکو رئیس، د ناټو د عمومي منشي او د آذربایجان د جمهور رئیس سره جلا جلا غونډې کوي. په نیویارک کې د افغانستان د دایمي ماموریت ډیپلوماټانو ویلي دي چې جمهور رئیس غنی به په ټولو ملاقاتونو کې د دوه اړخیزو همکارۍ، د افغانو مهاجرینو د بیرته ستنېدو، په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او د امنیت د خوندي کېدو په هکله خبرې وکړي. مازیګر به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په 6 بجو وینا وکړي. د سه شنبه په ماښام، یعنی نن ماښام، به په 8 بجو په هغه مېلمستیا کې ګډون وکړي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ محدود مشران مېلمانه کړي دي. جمهور رئیس اشرف غنی همداشان نیویارک ته در رسیدونه لږ وروسته د امید د نړیوال ائتلاف غونډه کې اشتراک وکړ. غونډه کې وینا وکړه او ویل چې کرکه او نفرت لریواله او بربادی راولي. دغه ائتلاف لو رابوش ته جایزه ورکړې ده او د جمهور رئیس اشرف غنی نه وغوښتل شل چې هغه د خپل لاس دغه جایزه لو رابوش ته ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې راپورت صحیح نه دی، صرف تبلیغات دي. دا راپورت وایي چې د رواني سوي کال په 16 میاشتو کې د تیر کال د 16 میاشتو په مقایسه د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، خو د دفاع وزارت ویلي دي چې دا تبلیغات دي او دغه تحرکات کم شوي دي. د کونړ د مروارې په ولسوالۍ کې د هوان د مرمیو د لګیدو له امله یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان زخمیان دي. د کونړ د امنیت قمندان ویلي دي چې ټپي شوي ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. تر اوسه طالبانو یا کومې بلې ډلې په دې حق لسنې دي ویلي. د جلال آباد په ښار کې د ډاکترانو او درملتونونو اعتصاب نن پای ته ورسېده. پرون دولتي او غیر دولتي روغتیا پالانو او روغتونونو په حکومت باندې د اعتراض د څرګندولو لپاره کارونه بند کړي وو. ویلي حکومت د دوی د امنیت لپاره چټک اقدامات نه کوي. د افغانستان د ماجرینو او رسنیدونکو افغانانو د چارو وزارت وایي چې د زمری د میاشتې د 15مې نه د وږي تر 15مې پورې په پاکستان کې 9000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر شوي دي. د دغو راجستر شوو کورنیو نیمایي ښځې او ماشومان دي. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د موافقې په اساس د پاکستان مقامات هغه افغانان راجستر کوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د سیمه نړۍ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ماریا په نامه یو زورور سمندري طوفان د دومینیکن د جمهوریت هغه سیمه بیا ډېره سختې وزبلې چې مخکې یو بل سمندري طوفان وهلوي او ډېره تباهی راوستوه. سید سلیمان شابه تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ویکتور بیټي د رپورت خلاصه وایي.
دا پیاوړی سمندري طوفان چې په فی ساعت کې د 250 کیلومتر پر رفتار تند جاکړو سره ملګری دی، بیګا شپه یې قوت 15 درجو ته لوړ شو او مستقیما یې د ډومینیک د جمهوریت هغه سیمې وهلې چې لس ورځې مخکې د ارما په نامه یو بل تباه کوونکی سمندري طوفان ځپلې وې. د ډومینیک د جمهوریت صدراعظم روزویلت سیکرټ په خپل فیسبوک کې نن د سه شنبې په ورځ ولیکل چې د لومړنیو اطلاعاتو نه داسې ښکاري چې په پراخه کچه تباهي رامنځته شوې. د امریکا د توپان د اټکل د ملي مرکز یا ان ایچ سی یو ماهر ډینیس فیلټ جن امریکا غږ ته ویل،
له
بده مرغه دا سمندري توپان ټول هغه ټاپوګان بیا ځپي چې لس ورځې مخکې د ارمان توپان خراب کړي وو. مسیر او لارې هر شیبه بدلیږي. تر ټولو زیاته تباهي د ګواډولو د ټاپوګانو په جنوبي ساحلو کې او د لیوارک په ټاپوګانو کې رامنځته کړي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه اوري. د میانمار مشر آن سان سو چی د راکین په یالت کې د بحران د غم خړلو لپاره د خپل ملک د اقداماتو دفاع کوي. په راکین کې په تشدد او جګړو کې 3000 روهینګیان په تیرو سو هفتو کې گاونډي ملک بنگلاديش ته تښتیدلي دي. د چین د بارنیو چارو د وزارت نه ته ویلي دي چې تهدیدونه د کوریا په ټاپو وزمه کې حالات نخ کوي. د چین د خارجه وزارت نه ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د خبرونه وروسته دا تبصره کړې ده. جیمز میټس ویلي چې واشنگتن د شمالي کوریا په ضد د نظامی برید مسله هم په نظر کې لري. د اسرایلو پوز ویلی دی یو ډرون الوتکه چې د ګولان د غونډیو د پاسه د اسرایلو هوایی قلمرو ته د ننوتو هڅه کوله وشتلې او غورځولې ده. د القاعده د ګروپ ملګرو یاغیانو نن په سوریه کې د حکومت په طرفدارو عسکرو باندې چې د ادلی په ایالت کې د خپل پوځي اډې نه د جنوب په لور حرکت کاوه برید کړی دی او د سعودي عربستان د بشري حقوقو دوه مشهور مبارزین د دې هفته په اخر کې نیول شوي دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د ملګرو ملتونو کلنۍ جرګه نن په نیویارک ښار کې د دغه سازمان په مقر کې پیل شوه. له ټولې نړۍ نه د هیوادونو مشران به د دغه لوی غونډې په ترڅ کې وینا کوي. په خاصه توګه د امریکا د ولسمشر لپاره دا یو ښه فرصت بلل شوی چې نن د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې وینا کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به هم د ورځې په اوږدو کې خپله وینا واوري. د دې خبر په اړه نور معلومات د آشنا تلویزیون له همکار سید سلیمان آشنا نه اورو. سید سلیمان آشنا، ستړمه شیخ پرونه ته د امریکا جمهور رئیس همداوس عمومي غونډه ته د لومړي ځل لپاره وینا کوي، خو جمهور رئیس غنی به کله وینا کوي او د کار سکیجول یا تقسیم اوقات څنګه دی؟
مننه. جمهور رئیس ترامپ رښتیا وینا شروع کړي لس دقیقې شوې تقریبا او ډیره توندم ده، خصوصا د ایران او د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د معنا کولو لپاره د نړیوالو همغږي غواړي او د سخت دریځي په وړاندې د هر هیواد باندې د مسؤلیتونو اچولو تاکید ډیر لري. او ترڅنګ جمهور رئیس اشرف غنی خو پروګرام خو د ماخام په وخت د نیویارک په وخت باندې شپږ بجې د ماخام په لیست کې دینم، اما دا غنه مخکې یو څو مهمې لیدنې لري چې په هغه کې د پاکستان صدر اعظم شامل دي. چې یو لسنیمه بجې یعنی څو دقیقې وروسته به لیدنه ورسره کوي، او دوه جانبه مسائل چې خصوصا امنیت مسله مطرح ده په دواړو هیوادونو کې په دې به خبرې کوي.
بله، څه تمه کیږي چې د دواړو مشرانو ترمنځ به غیر د دینه چې د تروریزم سره د ګډې مبارزې په هکله به خبرې کیږي، نور به کوم مهم مسائل جمهور رئیس د نور جمهور رئیسانو سره مطرح کی؟
یو څو مسائل دا دي چې د اروپا د اتحادیې د خارجي پالیسۍ د مشر سره مګوري مګرینی سره، او د اتریش صدر اعظم سره ګوري، او ترڅنګ د فنلند جمهور رئیس سره ګوري، او د څو نورو هیاتونو سره چې دلته راغلي د جمهور رئیس نه ویچ تقاضا کړې ده چې وګوري. یعنی په مجموع کې 28 ملاقاتونه جمهور رئیس ته ترتیب شوي دي چې دا د ټولو سره ګوري. اساسي دوه خبرې پکې دي، یو دا چې د ځینو هیوادونو سدې لپاره ګوري چې د نوي ټکنالوژي کې چې کوم اداري اصلاحات راتلونکي دا ماډلونه واخلي او تجربه شریکي کړي. دویمه مهمه اجنډا دا د ځینو هیوادونو سره لکه اتریش سره یا نور سره چې د ناتو په چوکاټ کې همکاري کوي، د افغانستان د دولت سره هغه همکاري په هماهنګۍ باندې سره همغږي پیدا کړي. نو برخی نور هم شته، حتی ما واوریدل د ویان نه چې د کولمبیا د جمهور رئیس سره ملاقات جوړ شوی چې څنګه هغه 3-5 کاله نه سول جګړه ختمه کړه، سول یو کړه چې کله سول ماډل نه تجربه شریکي کړي. خو څه پورې وي تایید نه کړه، ځکه چې د جمهور رئیس غنی تقسیم اوقات ډیر دغه شوی نو وینې شو چې هغه ملاقات جستګي. نو دا اکثره ملاقاتونه
د هدف پرندې. بله، د ټرمپ د وینا مهم ټکی چې د نړیوالو توجه جلب کړي او تمام دا و چې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډه ته خبرې کوي، څه شی چې د نړیوالو توجه ډیره جلب کړي؟
د ټرمپ وینا خو تر اوسه پورې ملا روانه ده او مخ په څنډېدو ده که رښتیا خبره وکړو. اما تر ټولو هغه اساسي ټکي چې هم څه توقع کېدل چې دی په همدغه لحن یا لهجه باندې دا ټکي یاد کړي، هغه د سخت دریځۍ په مقابل کې د ځینو هیوادونو بې مسؤلیتي وه چې څنګه د هغوی د هیوادونو نه خبره شوې ده او هیڅ نوی اقدامات عملي نه کوي، برعکس امتیازات هم په بدل کې د نړیوالې ټولنې نه اخلي. دویمه برخه یې دا وه چې د شمالي کوریا او د ایران په مسلې باندې ډېر جدي بحث وکړ، ویل چې که تاسو د دې تهدید مخه نن یې سي دا د یو بدترین جهان د لپاره به یو خرابې راوړي، ځکه وې دي چې غیر قانوني مواد خرڅيږي، یورانیم خرڅي، دوی کولای شي چې سنټرفیوژونه خرڅي په تورستانو لاس ته ورسیږي او سبا دا ټول جهان یو تباہي سره مخ شي. نو ویولې تاسو نن چې د دې چتر لاندې راټولاستي او د ټولې نړۍ نمائندګي کوي، یو سل درې نوي هیوادونو مشران، تاسو ولې په یو غږ نه پاتېږي چې دا دوه هیوادونه مانی کو؟ او داینو تر ټولو جدي اختارو، او د کې شک نو چې ترامپ کوشش کوي چې همیشه خپل امریکا د ادرس نه چې کوم ولست ویلي هغه ورته جالب او خو پته مو پدې چې کچېرته د سناریوال تریبیون نه وای چې ټول جهان ته د خپل پیغام ورسی، ځکه هغه د شمالي کوریا د استوی او بلستیک توغندوی په مقابل کې ډیر جدي دریز نیول لري او وی چې دا د جهان امنیت ته خطر پیخي. نو د امنیت شورا نه مو غوښتل چې بندیزونه په ولا کوي او ټول په یو غږ چې
بله. ډیره مننه قدر منوریدونکو سید سلیمان آشنا چې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې د راپورونو او تازه معلوماتو د شریکولو لپاره همدې غونډې ته ورغلی دی. د دې نه بعد د ولسمشر غنی د خبرو مهم ټکي او تازه په تازه احوال به بیا هم تاسو سره شریکو. اوس لپاره مننه. رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه‌شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې چې هر کال د نړۍ سلګونه مشران راټولېږي، سږ کال د میانمار مشر آنګ سان سو چی برخه نه اخلي، څو د هغې په وینا په هیواد کې روان کړکېچ ته پاملرنه وکړي. میرمن سو چی نن سه‌شنبه په راخین ایالت کې د روان تشدد په وړاندې د خپل حکومت د تګلارو دفاع وکړه، چې له امله یې په تېرو څو اونیو کې د روهینګیا 400,000 مسلمانان بنګلادیش ته تښتېدلي دي. پاک لینور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د برما مشر آنګ سان سو چی بهرنیو ډیپلوماټانو ته په وینا کې ویل چې د نړیوالو تحقیقاتو څخه ویره نه لري.
We condemn all human rights violations.
موږ د بشري حقوقو هر ډول سرغړاونه غندو. موږ په ټول هیواد کې د سولې او ثبات پر اوستلو ژمن یو. امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې د امنیتي عملیاتو په محل پر ټینګه اصول او مقررات مراعت کړي. د زغم نه کار واخلي او ملکی خلکو ته د تاوان د مخنیوي لپاره بشپړ اقدامات ترسره کړي.
خو میرمن سوچی چې د ملکی حکومت مشري کوي په پاوز حقوقي صلاحیت نه لري. میرمن سوچی د وی پختنې په ځواب کې چې آیا د برما نوې حکومت به چې له جوړېدوې څو کاله کېږي په هیواد کې د مسلمان اقلیت په حق له منصفانه قضاوت وکړي ویل
that our government
د دې میاشتې په پای کې زموږ حکومت له جوړېدونې اتلس میاشتې کېږي. اتلس میاشتې ډیر کم وخت دی چې د ټولو ستونزو د حل تمه ولري. دا د دې معنی نه لري چې موږ د ستونزو د حل لپاره چمتووالی نه لرو.
په امریکا کې میشت د بشري حقوقو د څار د یوې ډلې مشر نن په بانکاک کې وویل چې د میرمن سوچی وینا د وضعیت د لا خرابېدو په درشل کې یوه ښکلې وینا ده.
د برما امنیتي ځواکونه چې د تاتمدو په نوم یادیږي اصول لري خو په تاریخ کې نه دي مراعت کړي. دا داسې پوځ دی چې کار یې سوځول او په ډزو وژل دي. هغه تاکتیک چې دوی ورنه په برما کې کار اخلي هغه د هیواد نورو اقلیتونو ته معلوم دی، ځکه چې ورته تاکتیک مخکې هم د اقلیتونو په وړاندې کارول شوی دی.
د برما د تاوتریخوالي په تحقیقاتو کې د ملګرو ملتونو مشر نن سې شنبې په سویس کې په یوې غونډه کې د روهینګیا اقلیت مسلمان په وړاندې د شکنجې، جنسي تیری او د کلیو د سوځېدو د تورونو د څېړلو لپاره د ډیر وخت د اخیستو غوښتنه وکړه. په میانمار کې د حقیقت موندنې د نړیوال او خپلواکه ماموریت مشر وویل چې میانمار ته د ننوتو لپاره د حکومت اجازې ته منتظر دی.
په برما کې دننه او بهر په سلګونو زره کډوال او هغه قربانیان چې بشري حقونه یې تر پښو لاندې شوي شکنجه شوي، د دې لایق دي چې ورسره په رښتینی ډول حساب کتاب وشي چې څه وشول او څوک یې عامل و.
په برما کې د پاوز او اسلامي توندلارو ترمنځ جګړې کې چې ویل کېږي د روهینګیا مسلمان اقلیت په نښه کېږي، د څه کم یوې میاشتې تاوتریخوالي له امله د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا 421,000 خلک ګاونډي هیواد بنګلادیش ته پناه وړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان نه کابل ته د می د یو دیرشمې ورځې د تروریستي برید د عاملینو پر راتګ د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې یو تریخ واقعیت بولي او وایي اوس په پاکستان کې د میشو تروریستي ډلو پر خلاف د اقدام وخت را رسیدلی دی. پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د یوې برطانوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې کیدای شي په کابل کې د می میاشتې برید کوونکي له دغه هیواده ورغلی. په موقع په دې هکله له کابله د امریکا غږ د آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن د سه شنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وینا کې د نېشنل ټایمز ورځپاڼې سره د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی مرکې ته په غبرګون کې د هغه څرګندونې کومه نوې مسله ونه ګڼله، خو ویل چې دا څرګندونې یو تریخ حقیقت څرګندوي.
ما دولت جمهوری اسلامی افغانستان از سالها بدین سوست که تاکید داشته است که
خغلی مستغنی ویل من د افغانستان اسلامی جمهوریت له کلونو چې په کابل او نور ولایتونو کې تروریستي بریدونه ترسره کیږي د ډیورند کرخې هغه غاړې ته په خوندي ځایونو کې چې مختلفې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې لري، د زنبک د سلولاري او د کندهار د ولید ملمسون په ګډون بریدونه پلان او تنظیمیږي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د برتانیا د نېشنل ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې کیدای شي د کابل د زنبک د سلولاري د مې د میاشتې د روسي ورځې تروریستي برید درې سلور امیلین دغه هوا څخه د تور خمل لارې کابل ته تللی وي او هلته یې برید ترسره کړی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پاکستان صدر اعظم څرګندون ته په غبرګون کې ویل چې په دې برخه کې افغان لوري تل پاکستاني لوري ته مواساکس اسناد او شواهد وړاندې کړي دي. ښاغلی مستغنی ویل چې اوس چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړۍ په پاکستان کې مشتو تروریستي ډلو شتون ته ګوته نیسي، پاکستان هم پرې اعتراف کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې اوس د عمل وخت را رسېدلی او پاکستان باید په دغه هېواد کې د مشتو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي.
په باور جمهوري اسلامي افغانستان حالا واقعا وقتش رسیده که پاکستان
تاکلی مستغنی ویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت په باور اوس په رښتیا د دې وخت را رسېدلې چې پاکستان نه یوازې په دې مسلو باندې اعتراف وکړي، بلکې د تروریستي ډلو او د هغوی د پناه ځایونو او دغو ډلو د روزنې تمویل او تجهیز مرکزونو په وړاندې چې دا تروریستي ډلې د کرښې هغې غاړې او د پاکستان په خاوره کې لري، پرته د تروریستي ډلو د ویشلو او ښو بدو تروریستي ډلو په توپیر د دغو ډلو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. هغې ویل افغان حکومت د دې انتظار کوي چې د دغو ډلو په وړاندې به د پاکستان اقدام شوي. د افغانستان د جمهوریت سر د وین مرستیال دوا خان مینهپال هم همدې خبرې ته په وینا کې ویل چې افغان حکومت د ټولو هیوادو د تروریزم په وړاندې د اغیزمنې مبارزې غوښتنه کوي.
موږ د تروریزم سره پر اغیزمن او بریالۍ مبارزه باندې ټینګار کوو، په دې معنی چیرې تروریستان دي، چیرې حمایت دی او چیرې ملاتړ دی. د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره نه، نه د سیمې په کچه باندې ده. مینان د بریکس د غونډې اعلامیه هم تاسې ویلې ده، د چین او روسیې دریزم هم تاسې ویلې دی چې د تروریستانو حمایت او د تروریستانو ملاتړ دا باید ختم شي. بنان کله چې د تروریزم سره په سیمه ییزه او نړیواله کچه موږ د مبارزې غږ کوو، کله چې وایي چې هیوادونه باید د تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې خپله ونډه ومني، همدا ده چې چیرې تروریست دی او چیرې د تروریزم ملاتړ دی هغه باید ختم شي.
پاکستان تل ویلي چې هیچ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې خپله خاوره د بل کوم هیواد په خلاف وکاروي. همداشان پاکستان وایي چې ټولې تروریستي ډلې له خپلې خاورې شړلي او هیڅ تروریستي ډلې ته په خپل هیواد کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د افغانستان د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د صدراعظم خاقان عباسي څرګندونې په یو ډول د دغه هیواد په هکله د نړیوال ذهنیت د سمولو د هڅو لړۍ ګڼي او وایي چې پاکستان غواړي د امریکا د نوې ستراتیژۍ وروسته چې په دغه هیواد کوم فشار راغلی په دغسې اقداماتو راکم کړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه انتظار خادم د پاکستان د صدراعظم دا ګندونی د امریکا د متحده ایالاتو د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ستراتیژي د اعلان وروسته د پاکستان د ستراتیژي او برخه ګڼي.
ساسي مسله دا د چینړې پر پاکستان باندې انتقاد کوي چې د افغانستان په جګړه او صلح کې مثبت رول نه لوبولي. جګړه لامه غوښته متلاوي مده خاقانه باسي تلاش کوي چې د نړۍ توجه لزانه د نور هیوادونو په اړه باندې واړي.
خاغله قادم وی چې د افغانستان پر تله پاکستان په ډیرو خیرته سره پر دغه هیواد د نړیوال فشارونو کمول لپاره یو لړۍ اقدامات پیل کړي چې د صدر اعظم خاقان عباسي څرګندونې د همدغو اقداماتو یوه برخه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغان هوایی پاوز یو پیلوټ چې زر ساعتی پرواز کړی وي، افغان هوایی پاوز ورځ په ورځ پیاوړی کیږي. جګلن صفی الله اکبرزاده چې 25 کاله کیږي په افغان هوایی پاوز کې د پیلوټ پیس دنده لري، وایي چې له افغان هوایی پاوز سره د امریکا مرسته به دغه پاوز نور هم پیاوړی کړي. حکمت سروش په کابل کې د افغان هوایی پاوز قومندانۍ ته تللی او دا راپور پې جوړ کړی دی.
جګړن صفی الله اکبرزاده 25 کاله کیږي په افغان هوایی ځواک پیلوټ او د عملیه قومندان دی. هغه په روسیه کې زده کړې کړي. اکبرزاده وایي پیلوټ تر پرواز وړاندې په دې ځانګړې کوټه کې د پرواز پاړه ناست لري او وروسته باید خپل ځانګړې خولۍ او وسایل چک کړي.
پیلوټ پرواز ته ورځي نو هغې نه مخکې به خپل خولۍ یا هیلمټ چک کوي، ځکه چې دا باید مطمئنه اوسي چې مرسله او آخذه د هیلمټ او خولۍ باید جوړ او فعال وي، ځکه چې خپله دغه کمیونیکیشن دغه د پرواز یو مهمه برخه ده. نو باید پیلوټ باید مطمئن شي چې زما خولۍ نورمال ده. نو په دې دستګاه کې زما هیلمټ خولۍ چک شو نورمال ده، زه اوس مطمئن شم خپل پرواز ته ورځم او آماده یم پرواز ته چې لاړ شم.
اکبرزاده چې زر ساعته پرواز کړی، تر پرواز وړاندې باید خپل هلیکوپتر وڅاري. هغه وایي د افغانستان هوایی پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي.
دغه کومکونه چې زموږ هیواد سره وشي، انشاءالله چې دغه نوی نسل چې ځوانان دي په انګلیسي ژبه کې تسلط لري او ډیر په کمه موده کې به ظرفیت سازی شي او انشاءالله چې دغه کومه نیمګړتیا چې هغه به له خیر سره تکمیل او کمپلیټ شي.
د افغان هوایی پوز دغه پیلوټ وایي چې د امریکې نوی بلک هاک هلیکوپټر به د دغه پوز خلاوی ډکې کړي.
دا د امریکې سخت هلیکوپټر ده. په امریکې کې دا څو لسیزه کېږي چې پروازونه کوي، یا نه یوازې په متحده ایالاتو کې، د ناټو په ملکونو کې هم دا دغه ملکونه پروازونه کوي او دغه تیاری لري او حتما دغه تیاری موثر دي او ان شاء الله چې دغه تاریخ کې د شي زمونږ نیمګړتیا هم پوره کی.
اکبر زاده وایي چې افغانان باید پر خپل هوایي ځواک باور ولري.
د ټول هیوادوال په بده پوه شي چې دا هوایي ځواک خصوصا هوا بازان د خلکو د من نه پورته شوی دي او د دې صدیق بچیان دي او دوی مطمئنه اوسي چې تر اخري سلګي پورې زموږ پیلوټان د حاکمیت ملي تمامیت ترزی نومس ملي نه تر اخري سلګي پورې دفاع کوي او د خلکو د هم او امن نه دفاع کوي.
د الوتکې څارنه پای ته ورسېده. اوس نو اکبرزاده او هلیکوپټر یې آماده دي چې پرواز
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغان حکومت په سیمه ایزه حکومتدارۍ کې د ښځو په پراخې ونډې غور کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په سیمه ایزه حکومتدارۍ کې د ښځو ونډه ډیره لږه او کمرنګه ده. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وویل په سیمه ایزو ادارو کې د ښځو د ونډې د زیاتوالي په مخه یو شمیر افغان ښځې د پروموټ شبکې لخوا د ښې رهبرۍ او حکومتوالۍ په برخه کې روزل کیږي. نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خصو چارو وزیر دلبر نظری د سې شنبې په ورځ په کابل کې په سیمه ایزه حکومتدارۍ کې د خصو د ونډې په نوم یو کانفرنس کې وویل افغان ښځې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې په سیاسي پریکړو کې نه دي شاملې. د خصو چارو وزیر دلبر نظری وویل په محلي حکومتدارۍ کې د خصو د ونډې د زیاتېدو په موخه یو شمیر افغان ښځې د پروموټ شبکې لخوا د ښې رهبرۍ او حکومتوالۍ په برخه کې روزل کیږي.
متاسفانه
حضور موثر زنان در سطح رهبری ولایات دوای د خصو موثر حضور د رهبری په کچه کې ډیر کم رنګ ده. لیدل کیږي چې خزه په ولایتونو ولسوالۍ او کلیو کې په حکومت کې د سیاسي پریکړو په نیولو کې برخمنې نه دي،
سیاست برخوردار نیستن.
په دغه درې ورځني کانفرنس کې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه د ښځو چارو رئیسانو او مدني ټولنې غړو ګډون درلود. د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د چارواکو په وینا لا هم په سیمه ییزو ادارو کې د ښځو ونډه پراخه نه ده. د دوی په وینا په اوسني حکومت کې یوازې یوه ښځینه والی، دوه ولسوالانې او یوه د ولایت مرستیاله په کار بوختې دي. دغه اداره وایي په سیمه ییزه حکومتدارۍ کې د ښځو د ډېرې ونډې لپاره یوه کړنلاره جوړه کړې ده. د سیمه ییزو ارګانونو مشر عبدالمتین بیګ وویل دوی به د ښځو د سمبولیکې ونډې څخه د اساسي ونډې پر لور ګام واخلي.
کومه ژمنه چې د ملي یووالي حکومت لري هغه دا ده چې په سیمه ییزو ادارو کې د ښځو ونډه ډیره کړي. موږ په سمبولیک ډول بدلون نه راوړو او باور لرو چې د ښځو د ونډې په برخه کې به په حکومت کې بدلون راولو.
په دغه کانفرنس کې له ولایتونو څخه راغلي ښځې هم په حکومت کې د لږ حضور خبره کوي. د خوست ولایت د ښځو چارو مشره ملالۍ ولید وایي
د والی صاحب په ګډون سره نو موږ د خویندو په برخه کې دوی په خپل اداراتو کې زمينه سازي وکړي تر څو خویندې الته د کار خویندو ته د کار زمينه مساعده شي.
افغان حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې په حکومتداري کې د ښځو ونډه وشت سل نه و، چې دا کچه په نوي حکومت کې درې دېرش سلنه ته لوړه شوې او ژمنه شوې چې تر راتلونکو دوه نیمو کلونو پورې به دا ونډه څلوېښت سلنه ته لوړه شي.
د خبرونو سرخط لرو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه پرانسته. ډانلډ ټرمپ غونډې ته په وینا کې په هغو مسایلو باندې وغږېده چې توقع یې کېدله، د افغانستان، ایران، شمالي کوریا په ارتباط، د تروریزم په ځپلو، د نړیوال امنیت په مسلو باندې وغږېده. د جمهور رئیس ټرمپ د وینا رپورټ په راتلونکو خبرونو کې خپرېږي. جمهور رئیس اشرف غنی چې د دوشنبې په ورځ نیویارک ته رسیدلی دی، د سې شنبې په ورځ یعنی نن د نیویارک په وخت مازیګر شپږ بجې د ملګرو ملتونو دغې روانې کلنۍ غونډې ته وینا کوي. نن وروسته د فنلند د صدر اعظم، د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو رئیس، د ناټو د عمومي منشي او د آذربایجان د جمهور رئیس سره جلا جلا ملاقات کوي. په نیویارک کې د افغانستان دایمي ماموریت ویلي دي چې جمهور رئیس غني په ټولو ملاقاتونو کې د دوه اړخیزو همکاریو، د افغانستان د مهاجرو د بیرته ستنېدو، په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او د امنیت د خوندي کولو په مسلو خبرې کوي. د سې شنبې په ماښام په اتو بجو په هغه مېلمستیا کې ګډون کوي چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د نړۍ محدودو مشرانو ته جوړه کړې ده. د ماریا پنوم دویم طوفان د کریبین د ټاپوګانو تر زبر وروسته اوس امریکا د ورجن آیلند او پورتوریکو سیمه ته رسیدلی دی او ډیره تباهی راوستې ده. که څه هم چې نن سهار د طوفان شدت یو درجه راښکته شوی دی، خو بیا هم د هوا د حالاتو ادارې دغه طوفان خطرناک بللی دی. د چین د بارانیو چارو د وزارت نطق ویلي دي چې تهدیدونه د کوریا په ټاپو وزمه کې حالات نښه کوي. د افغانستان د مهاجرو راستنیدونکو افغانانو د چارو وزارت ویلي دي چې د زمري د میاشتې له 15 نه د وږې د میاشتې تر 15 پورې په پاکستان کې 90,000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري راجستر شوي دي. د میانمار مشر آنګ سان سو چی د راکین په ایالت کې د بحران د غم د خوړلو لپاره د خپل ملک د اقداماتو دفاع کړې ده. د اسرایلو پوځ ویلي دی یو ډرون الوتکې چې د ګولان د غونډیو د پاسه یې د اسرایلو هوایي قلمرو ته د ننوتو هڅه کوله ویشتلې او غورځولې ده. د القاعدې د ګروپ ملګرو یاغیانو نن په سوریه کې د حکومت په طرفدار راسکرو باندې چې د ادلیب په ایالت کې د خپل پوځي اډې نه د جنوب په لور حرکت کاوه حمله کړې ده.
ورانو اوریدونکو، روانه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خپرونې پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ. تر بیا خدای مو.